noi.
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو سلیم شوی په کابل کې د غرمی 12 بجې شوی. زه اکرام الله اکرام او عبد الله عبید مو په دې یو ساعته پښتو خبری خپرونه کې هرکلی کوو. په دې هیله چې روغ اوسئ. او رئیس ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان جګړه تر هغه پای ته نه رسیږي تر څو چې طالبان په پروسه کې راګډ نه شي او هغوی ونه ازمویل شي. نور مسایل هم لرو خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو چې اسدالله لودین برابر کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. زلمی خلیلزاد او محمد اشرف غنی د سولې بهیر پر چمتووالي خبرې کړې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي پاکستان ته تللی او هلته د افغان کډوالو په اړه غونډه کې ګډون کوي. او چینایي چارواکي ویلي چې نن درېیمه ورځ ده چې په کرونا وایرس د خلکو د اخته کېدو پیښې تر پخوا کمې شوې دي. د خبرونو تفصیل. زلمی خلیلزاد او ولسمشر محمد اشرف غنی یو وار بیا د تاوتریخوالي د کمیدو پر فرصتونو خبرې وکړې. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن سهار په ټویټر کې لیکلي چې پرونی د جرمني په مونیخ ښار کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د تاوتریخوالي د کمیدو د فرصتونو ترڅنګ د سولې د ټول شموله پروسې د چمتووالي پر اړتیا بحث وکړ. د خلیلزاد په خبره دوی له ټولو افغانانو غوښتنه کوي چې د افغانستان د څه باندې څلورو لسیزو غمیزې د پای ته رسېدو لپاره له دې موقع استفاده وکړي. دا لیدنه داسې مهال کېږي چې اسوشیتد پریس آژانس د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې نن یک شنبه به د امریکا او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمیدو هوکړه رسمن اعلان شي. ځینو کسانو چې له پلانه خبر دي آژانس ته ویلي چې د تاوتریخوالي د کمولو موافقه له سبا دوشنبه عملاً پیلېږي. تر دې مخکې د افغانستان حکومت د تاوتریخوالي د کمولو پر ځای د طالبانو د دایمي اوربند غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي نن پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه جوړ شوي کنفرانس کې ګډون کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي انټونی ګوترش په هغه کنفرانس کې برخه اخلي چې پاکستانی چارواکو دغه هیواد ته د افغان کډوالو د ورتګ د څلوېښتمې کلیزې په مناسبت جوړ کړی دی. پاکستان کې شاوخوا 2.5 میلیونه افغان کډوال دیره دي او دوی هغه مهال مهاجر شول چې پر افغانستان د شوروي سرو لښکرو یرغل وکړ. د دغو کډوالو ډیره برخه په کمپونو کې اوسیږي خو ځینو نورو یې هلته ځانونو ته کورونه او کاروبارونه جوړ کړي دي. له دې وړاندې هلته ډیره کډوالو شکایت کاوه چې د ځایي پولیسو لخوا کله ناکله ورسره ناوړه چلند کیږي. پاکستاني چارواکي وایي ملګرو ملتونو دا درک کړی چې اسلام آباد د کډوالو د کوربتوب په برخه کې اخلاص کړی دی. د افغانستان د امن روغتیا وزارت په بدخشان کې د کرونا وایرس د خپرېدو خبر رد کړ. د وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې په دې ولایت کې د کرونا هیڅ وایرس نه دی ثبت شوی. د امن روغتیا وزارت په بیان کې دا راپورونه ناسم بلل شوي او ویل شوي چې د کرونا وایرس هیڅ پیښه په افغانستان کې نه ده ثبت شوې. د امن روغتیا وزارت ویلي چې په بدخشان کې سږ ژمی ډیر ماشومان د موسمي زکام ډاکټر ته نه رسېدو او د خپل سر د واګانو د ورکولو له امله مړه شوي. د عامه روغتیا وزارت ویلي چې په بدخشان کې د کوچنیانو تلفات له کرونا وایرس سره هیڅ ارتباط نه لري. کرونا وایرس وژونکی دی او انسان ته تنفسي ناروغي پیښوي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. چینایي چارواکو ویلي چې نن درېیمه ورځ ده چې په کرونا وایرس د خلکو د اخته کېدو پیښې تر پخوا کمې شوې دي. خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په دې اړه څه ویل تر وخت مخکې خبره ده. چینایي چارواکو نن وویل پرون په دې وایرس 122 کسان مړه شوي چې د چین په قلمرو کې د مړو شمېره ورسره 1,615 کسانو ته ورسېده. په چین کې په یوه ورځ په کرونا وایرس د خلکو د اخته کېدو د 2009 پیښو راپور ورکړل شوی چې ورسره دا شمېر 8,500 ته ورسېده. خو چینایي چارواکي وایي دا په کرونا وایرس د نویو پیښو د اندازې کموالی ښیي ځکه درې ورځې مخکې په کرونا وایرس د خلکو د اخته کېدو د 15,000 پیښو راپور ورکول شوی و. د هوبی ولایت چارواکو په وروستیو کې د دې ناروغۍ د کنټرول لپاره د تشخیص نوې تګلاره جوړه کړې ده. چینایي چارواکو ویلي 9,419 کسان چې په دې وایرس اخته شوي وو روغ شوي او له روغتونونو رخصت شوي دي. په ټوله نړۍ کې په دې ویروس 9500 کسان اخته شوي، خو له چین د باندې یوازې د 4 کسانو د مړینې راپور ورکول شوی دی. د امریکا پوځي چارواکي وایي د عراق په پلازمینه بغداد کې نن سهار وختي د امریکا سفارت ته څیرمه د امریکا په مشرۍ د ائتلاف پر یوې پوځي اډې 2 توغندي لګیدلې دي. دا لا معلومه نه ده چې په دې راکټي حمله کې چاته د سر او مال زیان اوښتی که څنګه. د امریکا د سفارت په انګړ کې د خبرداري زنګ وهل شوی او په دې اړه جزئیات نشته چې دا 2 توغندي وو. د امریکا سفارت د هغې پوځي اډې څنګ ته پروت دی چې پوځي ائتلاف یې کاروي. د فرانسې خبری آژانس خبریالانو راپور ورکړی چې د 2 توغندیو د چاودنو آوازونه یې اورېدلي دي. وروسته په زرغونه ساحه کې چې کلک امنیتي تدابیر دي، یوه الوتکه راڅرخېده. واشنگتن په عراق کې د امریکا پر اهدافو په راکټي حملو کې هغه ملیشیې ښکیلي بولي چې ایران یې ملاتړ کوي. او وروستی خبر ده چې په سلګونو پناه غوښتونکو په بوسنیا هرزګوینا کې له پولیسو سره شخړه وکړه. پولیسو هڅه کوله چې هغه اعتراضیه کمپ ور ټول کړي چې پکې راغونډ شوي پناه غوښتونکو د ګاونډي هیواد کروشیا د سرحدي چارواکو له ناوړه چلند څخه شکایت کوو. دا شخړه پرون شنبه د پناه غوښتونکو په میرال نومي کمپ کې وشوه چې د کروشیا له سرحد سره 10 کیلومتره لرې پروت دی. د خبرونو پای.
زمونږ غږ ازادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو، خبرونه مو واورېدل. که غواړئ دا او نور خبرونه زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ، پته مو د ازادي راډیو .com. وړاندې په دې یو ساته خبری خپرونه کې اوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان جګړه تر هغه پای ته نه رسیږي څو چې طالبان په پروسه کې راګډ نشي او هغوی ونه ازمویل شي. په همدې تړاو د یو شمیر شنونکو سره غږیږو. شنونکي وایي د سولې خبرې حساس پړاو ته رسېدلې، اوس مهال د ښکېلو لوریو ترمنځ تون نظریات باورونو ته زیان رسولی شي.
بله، زه خو په دې نظر یم چې دا چې خبرې اترې روانې دي، دې خبرې اترې موافقې روانې دي، دې ته باید فرصت ورکړل شي.
د قاصد د ستراتیژیکو او مطالعاتو مرکز رئیس ډاکټر عبدالباقی امین و د غزنی اوسیدونکو انتقاد کوي چې د ولایتي شورا وکیلان له خلکو سره د خپلو ژمنو په پوره کولو کې پاتې راغلي.
په لونم پلاس کې دی غواړم چې تذکرې تایید وکم. دا دوه درې ورځې کې راځم، زه بند دروازو شاته ولاړ یم، تذکرې تایید دونه څوک نسته چې تذکرات را تایید
کړي. کندهار والی حیات الله حیات وايي په تیر یو کلن ماموریت کې د 22 ریاستونو هغه رئیسان له دندو لري کړی چې اتساوکي میراثي ګرځولې وي.
تر اوسه پورې د 22 اضافه رئیسان مو نوی ګمارلي په دندو باندې.
د کابل چاپ ورځپاڼو ته هم کتنه کیږي په دې خپرونه کې. نور بس تهونیز خپرونه هم په همدې یو ساعت کې خپریږي. را سره پات شئ. درنو دوستانو، په روانه خبرونه کې په بهرنۍ موضوعاتو کې هم اوري چې د ناتو مومي منشي د فرانسې د ولسمشر هغه وینا رد کړه چې ویلي دي د هیواد اټومي وسلې د اروپا د ستراتیژي اصلي محور جوړوي. او راځو هم د خبرونې لومړی مطلب ته. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان جګړه تر هغې پای ته نه رسیږي څو چې طالبان په پروسه کې راګډ نشي او هغوی ونه ازمویل شي. ولسمشر محمد اشرف غنی له سولې پروسې د طالبانو تعریف ته د ټروجن هاورس استراتیجی یا د دښمن د باور جذب او بیا سرنګون کېدو تګلارې نوم ورکړی او زیاتوي طالبان د یو سازمان په توګه له افغانستان د باندې پټنځایونه لري او تر هغه چې په پاکستان کې د طالبانو د پټنځایونو ستونزه حل نشي د سولې په خبرو کې د پاکستان په صداقت ډاډه هم نه دی. امید زهیرمل په دې اړه جزئیات راټول کړي. هم د اوسره سره د کابل په سټوډیو کې د زهیرمل صاحب مهرباني نور معلومات په دې اړه لته اورو.
مننه اکرام صاحب. که څه هم د دې احتمال شته چې ژر د امریکا متحده ایالاتو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه هوکړه کلاس لیک شي، تازه ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې په برخه کې د طالبانو په نیت شک ښکاره کړی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی د مونیخ امنیتي کانفرنس په سند کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال ویلي طالبان لا هم له افغانستان د باندې په پاکستان کې امن پټنځایونه لري او اړتیا ده چې له پاکستان سره د خپلو اړیکو په اړه وضاحت ورکړي.
دا وایي دا د میلیاردونو ډالرو په ارزښت پوښتنه ده، ځکه لومړۍ مسئله خو دا ده چې موږ باید طالبان وپیژنو. دا ډله یوه بهر میشته هغه ده چې په پاکستان کې اوسیږي. د دوی رهبري شورا اوس ځان د کوټې، کندهار، پېښور، جلال آباد او پکتیا شوراګانو په نوم نه یادوي، بلکې دوی ځان ته د کوټې شورا او پېښور شوراګان نومونه ورکړي دي او ځان داسې تعریفوي لکه نور قدرتونه چې د دوی ملاتړ کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان لخوا د مولا عبدالغنی برادر خوشی کول ته په اشاره ویلي، د مولا برادر خوشی کول دا معنی نه لري چې ګنې پاکستان د افغانستان د سولې له بهیر څخه ملاتړ کوي. ولسمشر زیاته کړې ده چې یوازې دا نه ده چې طالبان ځان په رسمیت کې ځان له القاعده جلا کړي، بلکې دا هم ډیره مهمه ده چې له ټولو ترهګرو شبکو سره چې د افغانستان هر ګاونډي او نړیوال قدرت ته ګواښ پیښوي لري شي. ولسمشر طالبان هم په خپلو خبرو کې ورنګول چې را دي شي یو ځل د افغانستان د زیات جاج د ټاکنو لارې نه واخلې او خلکو ته د واک ورکړي چې څوک انتخابي. افغان ولسمشر د وی پښتنې په ثواب کې چې د سولې په اړه د افغانستان حکومت او امریکا ته ګلاره څه ډول د ول دواړه هیوادونه په دې برخه کې یو دریز لري او پر یو او بل متقابل اعتماد موجود دی چې دا کار په ګډه کول شي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر امریکایي سناتورانو سره په کتنه کې ولسمشر غنی ویلي، د سولې اړوند فرصتونه او ګواښونه باید په دقیقه توګه وارزول شي او افغان حکومت د دې وړتیا لري چې پایدار سولې ته د رسیدو لپاره فرصتونه په سم ډول وڅېړي. له دې وړاندې د امریکا د دفاع وزیر مارک سپر هم ویلي وو، له طالبانو سره د تاوتریخوالي د کمولو ورځنی وړاندیز او تړون خطرناک دی خو هیله مندي هم شته. دی شنون کې هم وایي چې سولې ته د رسیدو حساس پړاو کې دی او اړتیا ده چې لږ زره نظریات نری وي، نه دا چې تون نظریات، ځکه چې دغه بهیر باندې د دواړو لوریو باور ته زیان رسول شي.
ډېر زیاته مننه درنو اوریدونکو. وام اوریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان جګړه تر هغې پاته نه رسیږي څو چې طالبان په پروسه کې راګډ نه شي او هغوی ونه ازمویل شي. په همدې مسله کې پاتې کېږو. البته د سولې په مسله کې یو شمېر شنونکي وایي د سولې خبرې حساس پړاو ته رسېدلې او اوسمهال د ښکېلو لوریو ترمنځ تند نظریات باورونو ته زیان رسولی شي. د قاصد د ستراتیژیکو او مطالعاتو مرکز رئیس ډاکټر عبدالباقی امین وایي د جګړې تګلار او جګړه ییز نظریات باید نور پای ومومي. مین سره امید زهیر مل مرکه کړو. په پیل کې ترې پوښتلی که د سولې له هوکړې وړاندې شکونه موجود وي او پای ته ونه رسیږي روان بهیر پایله ورکولی شي؟
بله، زه خو په دې نظر یم چې دا چې خبرې اترې روانې دي، د خبرې اترې موافقې روانې دي، دې ته باید فرصت ورکړل شي. مخکې شرطونه د سولې نه سابق هم رئیس جمهور دا خبرې کړې وې چې موږ غیر مشروط خبرو ته حاضر یو. فکر کوم هغه موقف د اوس رئیس جمهور بهتر وو نظر دې ته چې اوس مخکې د خبرونه شرطونه کې ښودل شي. همدغه خبرې به سولې ته وانجامېږي او مختلف فشارونه او لارې باید جوړې شي چې افغانان کې د جنګ ختم شي.
یو مهمه خبره دلته د پاکستان په اړه هم ولسمشر مطرح کړې ده، هغه د پاکستان د صادقانه همکارۍ په اړه باندې چې ویلي ډاډه نه دی پي. یقینا که پاکستان د افغانستان د سولې په بهیر کې صادق نه ووسی، له امریکا سره د طالبانو هوکړه او له هغه نه بیا وروسته له افغان حکومت سره د طالبانو مخامخ خبرې پایله لرلی شي؟
او موږ خبرې خو د افغانانو ترمنځ اوس د افغانانو سره عمومي قناعت داسې برابر دی چې موږ د خپل وطن نارامي نه باید د پردیو د غوښتنو قربان کړو. طالبانو سره هم د قناعت اوس فعلا شته دی. زه فکر کوم چې موږ داخلي تفاهم د انداز پورې قوي کړی شو چې د بهرنیانو اراده په هغو باندې تاثیر پرې نه ږدي، ځکه د دې جنګ نه افغانان متاثر دي نه بیرونیان.
ولې دغه د پاکستان د تضمین مسئله بیا په داسې مهال کې نه مطرح کیږي چې له پاکستان نه که موږ وایو چې ټول دغه بهیر تړلی دی په پاکستان پورې، د پاکستان په صداقت پورې، د امریکا په شتون کې ولې پاکستان نه یو قوي تضمین نه شي اخیستل کېدی؟
زه فکر کوم چې دغه خبرې چې د افغانستان د سولې کلی په پاکستان کې ده، دغه خبره د اساس نه غلطه ده او غلطتوبی ثابت شوی دی، ځکه طالبانو دا ثابته کړه چې دوی حتی پاکستان ونه منلو چې دوی سیاسي دفتر پاکستان کې وي. دوی د همدې په خاطر باندې قطر ته لاړل. زه فکر کوم چې موږ د افغانستان د سولې ټول بهیر په پاکستان پورې تړل دا به زموږ غلطي وي. موږ باید افغانانو ته مخه کړو، د افغانانو ترمنځ تفاهم باید قوي شي. خو یو شی په کار دي چې د منطقې د ټولو هیوادونو نه تنها د پاکستان د ټولو همکاري د سولې په حیثیت کې په کار ده او ډیپلوماتیک انداز کې داسې تلاش په کار دی چې دغه ملکونو ته دغه نفت ورکړي شي چې په افغانستان کې سوله د ټولو ملکونو په نفع ده، د منطقې ملکونو په نفع ده او د امریکایانو او د اروپایانو هم په نفع ده.
د افغان ولسمشر یو نظر دا دی چې د طالبانو مهم امن پټنځایونه چې دی هغه په پاکستان کې دی، ځکه د کوټې شورا او د پېښور شورا یادیږي، نه د پکتیا شورا، جلال آباد شورا او یا هم د کندهار شورا. د رئیس جمهور له نظره چې لوی قدرتونه دي چې له طالبانو ملاتړ کوي او پاکستان او د طالبانو اړیکې باید روښانه تعریف ولري. د دغه تعریف رامنځته کېدل څومره مهم دي، حداقل یا لږ تر لږه چې روښانه شي چې طالبان څه ډول یو سازمان دی یا څه ډول یوه ډله ده.
زه فکر کوم چې اوس خو د جنگ په ستراتیژي باندې تفکر په کار نه دی. دا د جنگ ستراتیژي وایي چې پټنځایونه د منډې وړل شي او د هغوی منابع وچ شي او نور داسې مسایل. اوس خو ټولو سولو ته مخه کړې، حتی پاکستان هم وایي چې سولې په پروسه کې زه کومک کېږم، امریکایان هم وایي، طالب هم وایي.
د قاصد د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز رئیس ډاکټر عبدالباقی امین او چې زموږ همکار امید زهیر مل ورسره مرکه کوله.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهار په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
اوس هم سولند اقتصادي خبر نورو چې ناجي صافي برابر کړی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د المان مونیخ ناستې په سنډه کې د بیلابیلو هیوادونو له استازیو په ځنګړي ډول د منځنۍ آسیا هیوادونو له مشرانو سره د اقتصادي همکاریو په پرختیا ټینګار وکړ. له ارګ څخه د یوې خبر پاڼې په اساس ولسمشر غنی د دې ناستې په سنډه کې د هالند، قزاقستان او آذربایجان له مشرانو سره د سوداګریزو او ترانزیتي هوکړه لیکونو په اړه خبرې کړې دي. اعلامیه وایي ټاکل شوې چې له یادو هیوادونو سره د سوداګرۍ او ترانزیت په بیلابیلو برخو کې هوکړه لیکونه لاسلیک شي. په فراه کې سکال د انابو سل باغونه جوړیږي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي راډیو ته وویل د کرنې وزارت په دغه ولایت کې د سلو باغونو د جوړولو لپاره 14000 نیالګي په بڼوالو ویشلې دي. د کرنې وزارت د معلوماتو پر بنسټ دغه باغونه د فراه په پشترود ولسوالۍ کې جوړیږي. اناب هغه وچه میوه ده چې د ارزښت له مخې په سرو زرو مشهور دی. اناب د هیواد په ځینو سیمو کې په خپل سر شنه کیږي او په ځینو نورو سیمو کې بیا د کرنې وزارت او خلکو لخوا کرل کیږي. د افغانستان د کرنې وزارت مسؤلین وایي فراه د هیواد په کچه د انابو تر ټولو مهم تولیدونکی ولایت دی چې دمګړی په دې ولایت کې په 1200 هکټار ځمکه کې اناب کرل شوی دی. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر واویا افغانۍ لس پوله، یو روپۍ یورو 3 افغانۍ او بیا پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ او بیا پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 36 پوله، زر هندي روپۍ 1090 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1490 افغانۍ.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله مسله. د ناتو عمومي منشي د فرانسې د ولسمشر هغه وینا رد کړه چې ویلي دي د هیواد اټومي وسلې د اروپا د ستراتیژۍ اصلي محور جوړوي. لدې مخکې د فرانسې او د جرمني ولسمشرانو د جرمني د منشن په نړیوال کانفرنس کې پر واشنگټن ځینې انتقادونه کړي او ویلي وو چې په دې ورستیو کې له ډیرو نړیوالو تړونونو شاته شوی او په دې توګه د لویدیز دریز کمزورې کړي دي. دا مسله نوریاس نوري تعقیب کړي او هم د اوسر سره د پراګ له سټډیو مستقیم وصل شوی. نوري صاحب سړي مشي د ناتو عمومي منشي د فرانسې د ولسمشر د ورستیو څرګندونو په باب څه ویلي دي؟
بله اکرام صاحب، مننه. د ناتو عمومي منشي ینز ستولتنبرګ د فرانسې د ولسمشر ایمانویل ماکرون دا وینا چې ویلي دي د فرانسې اټومي وسلې د اروپایي اتحادیه یا د اروپایي ټولنې د دفاعي ستراتیژي د محور په اصلي مرکز کې رد کړي او ویلي دي چې متحدو ایالتونو او برېټانیا تر اوسه په اغېزمن ډول د اروپا لپاره د امنیت چتر رامنځته کړی دی. ستولتنبرګ چې پرون د منشن د جرمني د منشن د امنیتي کانفرنس په څنډه کې خبره لاندې خبرې کولی وویل دا باید هیر نه کړو چې نن ورځ موږ د اروپا د اټومي مخنیوي و کړنلار لرو. د دې تړون 28 غړي هر ورځ په دې برخه کې کار کوي. دا یوازې یوه هیله نه ده، بلکې د ده په وینا دا هغه څه دي چې له څو لسیزو رئیس په دې برخه کې کار شوی. د ناتو عمومي منشي زیاته کړه، موږ په دې برخه کې ډېره هڅه کړې، ازموینې او عملي کارونه مو سرته رسولي او هغه پر یو میکانیزم اوس بدل شوی او هغه هم اوس په بشپړ ډول د اروپا امنیت خوندي کوي. البته د ناتو د عمومي منشي اشاره د ناتو تړون ته و چې 28 غړي لري. بلې، اکرام صاحب.
د فرانسې ولسمشر د اروپا لپاره د یوې مستقلې ستراتیژۍ پر اړتیا د څه لپاره ټینګار کړی؟
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون هم پرون د جرمني د مونشن امنیتي کانفرنس یو ګډونوالو په دې کانفرنس کې د دې وینا تر ډیره پورې د اروپایي اتحادیې پر یوې خپلواک ستراتیژۍ څرخېده. هغه وویل د لویدیس کمزورتیا ټکي ورته پوره معلوم دي. مکرون وویل اروپایي ټولنه باید د راتلونکي لپاره داسې پیاوړې ستراتیژي ولري چې پر امریکا یې اتکا نه وي. مکرون ویل د عمل ازادي پرته په بهرني سیاست کې هیڅ ډول اعتبار نشو لرلای. موږ نشو کولای چې د دې په وینا البته د تل لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو کشر شریک پاتې شو. د ویلي چې دا باید ومنو چې په ځینو مواردو کې اختلاف لرو. موږ د ایران په مسله کې اختلاف لرو. موږ له مالي، اقتصادي او پوځي استقلال پرته د ځان مناسب بهرني سیاست نشو جوړولای. البته د فرانسې ولسمشر انتقاد تر ډیره پورې د امریکا پر متحدو ایالاتونو یو چې په وروستیو کې لکه څنګه چې مخکې مو ورته اشاره وکړه له ډیرو نړیوالو تړونونو څخه ځان لري کړی دی. په تېره بیا د ایران د اټومي تړون چې په 2015 کال کې لاسلیک شوی او فرانسه، بریتانیا، جرمني او دغه راز روسیه یې تر اوسه تر شا ولاړ دي او غواړي چې دغه تړون بیا هم خوندي پاتې شي. بله
نوري صاحب، د جرمني ولسمشر هم د فرانسې ولسمشر ته ورته د اروپا پر پیاوړي دریځ باندې ټینګار کړی دی. هغه اصلا څه ویلي دي؟
لکه د ایمانوئل مکرون په څیر د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مرهم د مونشن په نړیواله غونډه کې په دې ټینګار وکړ چې روسیا، چین او د امریکا متحده ایالات د په وینا په نړۍ کې د بې ثباتۍ اور ته لمن وهي. هغه خبرداری ورکړی چې دا درې واړه هیوادونه د سترو قدرتونو په رقابت او د اټومي وسلو په سیالۍ کې د لوېدو له ګواښ سره مخامخ دي. خو لکه د شتاین مایر او د ایمانوئل مکرون تر څرګندونو مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلو چې داسې بیانونه له حقیقت لري دي. د امریکا متحده ایالاتونو د اروپا د امنیت په برخه کې فعال رول لوبولی او دغه راز د ناتو هم یو پیاوړی ملګری پاتې شوی دی. پومپیو دغه انتقادونه رد کړي او ویلو چې د ناتو تړون د لمنځه تګ نظر هم له مبالغې ډک دی او لویدیز د بری پر لور روان دی. بلې، اکرام صاحب،
ډیره زیاته مننه. درنو اوریدونکو، و موردل چې د ناتو عمومي منشي د فرانسې د ولسمشر هغه وایران رد کړ چې ویلي دي د هیواد اټومي وسلې د اروپا د ستراتیژۍ اصلي محور جوړوي. بیرته راګرځو افغانستان ته. د غزنی اوسیدونکو انتقاد کوي چې د ولایتي شورا وکیلان له خلکو سره د خپلو ژمنو په پوره کولو کې پاتې راغلي. دوی وایي ډیره ستونزې لري چې باید تر اړوند مسؤلینو ورسیږي، خو د ولایتي شورا وکیلان په دې برخه کې همکاري نه ده کړې او دوی ترې خفه دي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه راپور راکوي.
دا غزنی اوسیدونکي وایي د ولایتي شورا وکیلان د همدی پر رایو وکیلان سوي او د انتخاباتي کمپاین پر مهال یې ژمنه کړې وه چې د خلکو ستونزې او شکایتونه به د مسؤلینو تر غوږونو رسوي، خو کړې وعده لکه څنګه چې لازم وي نه دی عملي کړې. دوی غوښتنه کوي چې د دوی پر رایو راغلي وکیلان د خلکو د ستونزو په هواري کې همکاري وکړي. محمد شپې چې په لکنه د ولایتي شورا دفتر مخې ته ولاړ دی، ازادي راډیو ته وویل
په لونن پلاس کې چې غواړم چې تذکرې تایید وکم، دا دوه درې ورځې کې راځم، زه بند دروازو شاته ولاړ یم، تذکرې تایید دونه څوک نشته چې تذکرې را تایید کړي. ولایتي شورا پښتنه د خلکو کوم د مشرانو ګردانو درولي دروازو شاته وای څوک نشته چې در تایید کړي. نو د نورو ډیر خلکو کارونه بند پاته دي، را سره ولاړ دي نور خلګم.
عزیز احمد هم ورته ستونزه بیانوي.
تا
تقریبا درې څلور ځله کېږي چې ولایت شورا ته راغلی وم، وکیلان پر ځای نه پیدا کېږي. نن بیا راغلی یم، خو متاسفانه صاحبان ټول په شخصي کارونو باندې مصروف وي. تاسو په نامو باندې د ولس استازي ځان معرفي کوي، سو استفاده هم له دې نامه کوي، خپلو شخصي کارونو ته مخه کړې.
دا دغه مراجعینو ستونزه مې په ټلیفون د غزنی د ولایتي شورا له مرستیال امان الله کمرانی سره شریکه کړه. ښاغلی کمرانی راته وویل چې په کابل کې دی. دی وایي وکیلان ډیری وخت امنیتي ستونزو له امله په غزنی کې نه وي، خو ټینګار کوي چې د چا کار نه دی ځنډول سوی او د خلکو ستونزو ته رسیدګي سوې ده.
د ټولو وزیر صاحبانو کورونه وری په غزنی کې، اوس د امنیتي مشکلاتو له خاطره د اکثرو کورونو کابل ته راغلي. داسې خلک شکایت کوي، د خلکو شکایت په جای ده، خو داسې دوی وایي چې په شورای ولایتي کې چا کار نه خلاصېږي یا د چا کار بندېږي. په هېڅ صورت د هېچا نه کار بند سوی، نه د چا کار ماته سوی. شورای ولایتي ته که هر کاغذ راغلی یا که اشاره راغلې ده، تر خپله مرجع پورې ورسره تللي او هغه یې ورې رسولي.
دا غزنی ولایت اوسیدونکو وایي که څه هم چې د ولایتي شورا غړي د خلکو استازي دي، خو د دې په خبره د خلکو باور یې له لاسه ورکړی دی، ځکه ډیری وخت په خپلو شخصي کارونو بوخت وي.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
له غزنی د کندهار پر لور، د کندهار ویلی حیات الله حیات وای په تیر یو کلن ماموریت کې د دوه ویشتو ریاستونو هغه رئیسان له دندو لرې کړي چې څوکۍ میراثي ګرځولې وي. ویلی حیات الله حیات له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې د یو شمېر نورو هغو ادارو مسؤلین به هم تاخیر کړي چې خلک یې د خدمتونو څخه ناراضه دي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی د ښاغلي حیات سره په دولتي ادارو کې د اصلاحات او د قانون د نه حاکمیت، په دولتي ادارو کې د زورواکو د لاسوهنې او دغه شان د نامنیو د زیاتوالي او نورو مسایلو په اړه باندې مرکه کړې او د مرکې په سر کې په ریاستونو کې د وروستیو تغیراتو د اړتیا پوښتنه ترې کړې.
تر اوسه پورې د دوه ویشتو نه اضافه رئیسان مو نوي ګمارلي په دندو باندې. موخه مو دا ده چې هغه کسان چې هغو چوکۍ میراثي ګڼي او یا پیشرفت نشي کولای، د هغو په ځای باندې داسې کسان راولو چې هغه واقعا وکولای شي د کندهار ولسونو دپاره د خدمت جوګه وګرځي او یو نواوري وکړي.
تاسې د پوهنې په ریاست کې د اصلاحاتو خبره وکړه. داسې ویل کېږي چې د تیرو اتلسو کلونو راهیسې په دغه ریاست کې شاوخوا 900 خالي بستونه ستا او ماشاتې شخصي جیبونو ته ځي. که چیرې دا حقیقت وي، په دې فساد کې څوک شکیل دي؟
900 نه اضافه بستونه په معارف کې وو. متاسفانه دا به همیش خالي ساتل کېدل او د دې په ځای باندې به حق و زحمه معلمین تعینېدل او یا په داسې وخت کې به اسناد جوړېدل چې دغه پیسې شخصي جیبونو ته لاړ شي. موږ دقیقه څېړنه په معارف ریاست کې پیل کړې ده. هر هغه څوک چې په دې کې دخیل وي، انشاءالله هغه یو به هم د قانون د منګولو نه او یا د قانون نه به لوړ نه وي، هغه به د قانون منګولو ته سپارل کېږي. تر اوسه د موږ بررسۍ خلاصې نه دي. ولې په ټوله کې تاسو ته معلومه ده چې موږ ډېر محدود قدمونه تر اوسه په معارف کې اخیستي، خو ولس ته دې اطمینان ورکړو چې معارف د موږ سره کرښه ده. وخت غواړي. د 13 کلو ستونزې په معارف کې چې موږ حلوو، نو دا یو څه وخت ضرورت لري. شروع مو کړی ده د ولسونو، د تاسې دوستانو همکاري غواړو تر څو موږ سره د هغه ستونزو چې هغه په تیره کې شوې وي، د هغې په مستند سازۍ کې موږ سره همکاري وکړي، تر څو وکولی شو هغه څوک چې هغه ګرام و او د نن چې موږ معارف وینو چې شپږ ولسوالۍ کې تر اوسه ښوونځي نه لرو، د دې باعث ګرځېدلي و هغو باید خپله جزا وویني.
تاسو په خپله لومړنۍ مرکه کې چې د کار په لومړۍ هفته کې مو له ازادي راډیو سره درلوده، په کندهار کې د قانون د نه حاکمیت خبره کړې وه. اوس دا خبره څنګه ده؟ آیا د قانون د حاکمیت په وړاندې خنډونه شته او خندونه وي؟ د خندونه څوک جوړوي؟
موږ ډېر پیشرفت کړی ده. خلک په ډېر اسانۍ سره کولی شي. زه ډاډه یم چې دا تاسې مې احساس کړی او ټولو هیوادوالو چې اوس خلک په ډېر ډاډ او اطمینان سره کولی شي ستونزې شریکې کړي. د ولسونو په مخ مو دروازې خلاصې کړې دي. حتی یو ځانګړې شمېره د 212 په نوم باندې مو دو د پاره فعاله کړې ده، تر څو دو شکایت شریک کړي ولایت سره. په هغې شکایتونو باندې بېرته د حل باندې کار کېږي. ولې څنګه چې لازم ده، واقعیت دا ده هغه ډول تر اوسه ډېر پرمختګ نه ده شوی. یعنی که ووایو د فیصدۍ په حساب باندې، موږ کېدای شي یو 50% د قانون د حاکمیت په برخه کې مخې ته لاړ یو. 50% نور پاتې ده چې د اړوندو امنیتي ادارو سره، عدلي او قضایي ارګانونو سره موږ په دې باندې اخته یو، تر څو هغه هم عملي کړو او واقعا دلته عدالت، انصاف او برابري منځته راولو.
بله مسله د کندهار ښار د امنیت د خوندیتوب. تاسې د کندهار ښار لپاره د ګارنیزون د جوړېدو ژمنه کړې وه. څه علت و چې دغه ګارنیزون لا هم نه دی جوړ سوی؟
تر اوسه پورې موږ په اختای پلان باندې د پولیس اردوی ملي او امنیت ملي په دې باندې کار کوي. دا واضح دی جمهور حکم هم ده، دا د ولسونو غوښتنه هم ده. زه فکر کوم په دې کې هیڅ نوې ستونزه په مخ کې نه ده پرته، ولې په کم کیفیت او په کم معیار سره چې ګارنیزیون وي هغه په ښار کې فعال شي، په هغې اصولو باندې موږ کار کوو. موږ غواړو چې ګارنیزون په کندهار کې د موږ د دفاعي او امنیتي ځواکونو د اخلاقو یوه بېلګه وي. موږ نه اکثره ولسونه که تاسو ووینئ چې فاصله یې نیولې، هغه متاسفانه د موږ د بد برخورد او یا د زشت برخورد نه د دو په مقابل کې. موږ غواړو چې ګارنیزون په دې ډول سره فعال کړو چې په دې باندې موږ لګیا یو، چې تر څو هغه د نورو امنیتي ارګانونو لپاره او هم بېلګه وي.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري درنو اوریدونکو، د کندهار والی حیات الله حیاتو چې زموږ خبریال صادق ریښتینی ورسره په دې ولایت کې د بیلابیلو مسایلو په اړه باندې خبرې کولې. اوس هم 12 بجې او 13 دقیقې شوې. اسدالله لودین راغلی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزونه وړاندې کوي. له هغه نه وروسته نور بس ته ونیز خبرونه لرو. هیله ده دا هم را سره تر پای واوري.
زلمی خلیلزاده ولسمشر محمد اشرف غنی یو وار بیا د تاوتریخوالي د کمیدو پر فرصتونو خبرې وکړې. ښاغلی خلیلزاد له ټولو افغانانو غوښتنه کړې چې د افغانستان د څه باندې څلورو لسیزو غمیزې د پای ته رسېدو لپاره له دې موقع استفاده وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي نن پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه جوړ شوي کنفرانس کې ګډون کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي انټونی ګوتریش په هغه کنفرانس کې برخه اخلي چې پاکستانی چارواکو دغه هیواد ته د افغان کډوالو د ورتګ د څلوېښتمې کلیزې په مناسبت جوړ کړی دی. د کابل پولیس وایي تیره شپه په شپږم امنیتي حوزه کې په نشه یي توکو 9 روږدي کسان په ډزو وژل شوي. پولیس وایي پیښه تر څېړنې لاندې ده. چینایي چارواکو ویلي چې نن درېیمه ورځ ده چې په کورونا ویروس د خلکو د اخته کېدو پیښې تر پخوا کمې شوې دي. د امریکا پوځي چارواکي وایي د عراق په پلازمینه بغداد کې نن سهار وختي د امریکا سفارت ته څیرمه د امریکا په مشرۍ د ائتلاف پر یوې پوځي اډه څو توغندۍ لګیدلې دي. او په سلګونه پناه غوښتونکي په بوسنیا هرزګوینا کې له پولیسو سره شخړه وکړه. پولیسو هڅه کوله هغه اعتراضیا کم پر ټول کړي چې پکې راغون شوو پناه غوښتونکو د گاونډي هیواد کروشیا د سرحدي چارواکو له ناوړه چلند څخه شکایت درلود.
نور بس دی. شکست سکوت.
زودی سلام به برنامه هفته شکست سکوت یا نور بسته با من مرسلی نرسلا خوش آمدین. یافته های کمیسیون مستقل حقوق بشر ولایت کندهار نشان می‌دهد که در این اواخر قضایای خودکشی و یا تلاش برای خودکشی در میان زنان در این ولایت افزایش یافته است. بر بنیاد یافته های این کمیسیون فقر، برخورد خوشنودآمیز خانواده ها و برخی دیگر مشکلات اجتماعی سبب شده تا وضعیت زنان در این ولایت بدتر شده و آنان تلاش به خودکشی کنند. د کندهار د ښځو ریاست بیا وایي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی نه دی، بلکې د ښځو د پوهاوي کچه لوړه شوې او اوس دوی د پخوا خلاف د ځان پر وړاندې د تاوتریخوالی قضیه ثبتوي. نو له همدې امله ځینې ادارې فکر کوي چې د تاوتریخوالی کچه لوړه شوې ده. د نن ورځې په خبرونه کې پر همدې مسایلو د کندهار د ښځو رئیس آغلې روقیه اڅکزۍ سره خبرې کوو. آغلې اڅکزۍ، خبرونې ته ښه راغلاست.
السلام علیکم. تخفیست تخفل سلامونه و نیستیلی تخفیست تخنیکی همکاران تا توکل و بدون کتبان نکومن.
دیر زیاده مننه. کلومره ای راشو پا دا بشری حقونو دا کمیسیون پر راپور که لند را سرو غگیگی چه دا راپور بتاستم رسیدلی وی واقعا آیا پا کندهار ولاد که دا خزو پر ولاندی تاوتریخوالی او دا خزو پا برخه که دا خودکوشی از انواجنی قضی شمیر دیر شوی که چنگه؟
په کندهار ولایت کې وکیلان په نسبت نورو کلو ته قضیې چې موږ ته رسمي راجع شوې دي د خپل رسمان موږ ته راغلې دي، هغه وخت هم 2% اضافه شوې دي، اضافه توګه ژوند کړې دي. او راپسو خودکشي موضوع ته موضوع هم ځینې د قتل موضوع هم راتلی شي، خو خودکشي موضوع به دومره ډېر نه وي. موږ 6 کال درې قضیې د قتل درلودلې چې یوه هم خپل زوی او خپل مور د میراث په خطر باندې وژلې وه، او یو هم د خاوند داسې یو موضوع وه چې خپل مېرمنې وژلې وه. او خودکشي په هکله باندې موږ ته داسې واضح معلومات نه دي راغلي. د قتل موږ درې قضیې درلودلې چې هغه هم
بله د خوشونت پر تاسو ویل چې اتسکل تاسو 2% خوشونت په کچه کې لوړوالی درلود دا 2% ډیر علتونه تاسو په څه کې بولئ تاسو څېړنې کړې دي علتونه څه و چې د قضیې د تاوتریخوالي کچه لوړه شوې
معلومات متدولی او مشکومه د دې ارقام چې په خوشنطو مختلفو عوامل چې موږ ثبت کړی فقط یو د بخښه د تیر دی یو هم کورنۍ کتر په کورنۍ جار جنجال سره د خوښو د مرورو د اندرون د یو نو د خوند د مېرمن ما به جنجال جنجال زیات شوی او بل هغه خوندې چې خوندان په نشوي توک باندې روزي او دې شکایت هم دې د تفریق غوښتنه کړې دی
دا د کورنۍ تاوتریخوالي مسله ډیره جدیده مونږه سکل د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون راپور د لور ټول افغانستان په کچه چې دوی ویلو چې د کورنۍ تاوتریخوالي تر ټولو ډیره کچه لوړه شوې ده په کندهار ولایت کې آیا د کوم خاص دلیل شته د کورنۍ تاوتریخوالي د برخه کې کورنۍ ځکه مونږه موتاسو په تیرو کلونو کې د اما پوهاوی پروګرامونه لرلې دي پروګرامونه واستاسو په نظر ډیر تاثیر نه دی کړی کې دغه خلکو ټولنیز وضعیت د شوت له خوا په شوت باندې کیږي کاغه تطبیق یې کاغه د خوب کاغه په خصوصي هر شي کې دا مسایل د شوت له خوا په شوت باندې کیږي اکثره یې په دې کې خوشان هم زیات شریک په دې موضوع کې دا کې د کورنۍ مشه ته د پرغړ باندې هغه د اولاد مسئله هم د پرغړ باندې خصي نو په دې خطر باندې او بل په خصوص په کورنۍ کې د دې زیات جنجال پدې کې هلته پاره کوټ انجینر دی وی یاره د حالک خو اند پکې کې وی دی اکثر د خپل کورنی حالات یې شکایت غلې کې هم د نرمو تو پرې هم د شګو پرې لکه دا یو لوی ناورن ته دی مخامخ دی او کورنی څنګه همیشه ته کور پر مسایل باندې کیږي چې په دې کې اکثر ما مخکمه ته وروته چې دا خوشنات یې راته په پلي پد مخزان از متشوز له خوا پښو باندې کی بله دلیل
د خپل هغه ما مخکې هم یادونه وکړه چې زموږ اکثر خويندې شش کال مشترک دي راغلي دي د خپل هغه خوندان یا ورته په شریکو باندې ورشي دوی په ګلاو په شکایت راغلي دي او ډېر په فریاد راغلي دي بل اخر دې تفتیخ ورسره کوي ځکه چې هغه شخص نه یوازې خپل ځان بسره نه کوي خپل ځان ستاسو خپل کورنۍ ستاسو خپل اولاد ستاسو څنګه هم په زور او په جبر هغه کوم د تکلیف چې شو دي کوم مفاد یې هغه څه د کور لپاره مې هيا کړیږي هغه په تکلیف او په خواري او په زحمت او مزوري او په مجبوري باندې بل اخر هغه په زور دی چې هغه په وحلو تکول دی چې هغه په غلا دی چې یو لوی ناورین چې موږ څنګه یو سره مخه مخته بل اخر دا هغه څه دي چې مجبور سي تر څو دې تفسیر کوستنه وي
بله د خزو چر ریاست یو مسولیت خدای دی چې پالیسی جوړي بل دام دی چې هغه دي کې لنور اداره تو سره د مخدرو مواد ستونزه څونه تاسو له مسولې ادارو سره مثلا لکه پولیسو نور سره خبرې کړي تر څو د احتیاط کچه لوړ نشي او د قضیه د توتريخوالي او د تفریق لمنګه په انده کې شاهد نو سي ډیر نشي نور يم
بله یو د دې چې د کندهار ولایت کې یو پښتونستي مده نو په دې خاطر باندې د خمو موږ هغه وون چې دی په نشي تو باندې روزي موږ خوند دې صبر کوي او څنګه کوي او کوشش کوي چې د خپل راپورټ نه کی نو په دې خاطر باندې هم بل اخر د دې مشکلات دي او بل دې چې په کندهار ولایت کې خوشبختانه وایم چې موږ د کتنګ نور ولایت یا هم په خپل مرکز کابل کې چې موږ په عام په شار کې دل چې دی نشي تو کې استعمالي ټول هم مرتبوري خوشبختانه په کندهار کې د مسایل نسته هغه پټ دا کار کوي او که څوک هم په خبر سي امنیتي ورګونه هغه هم د سکريبي او هم څنګه هم د مش
شفخانه ته مهیا کړل هغه شفخانی ته مرسته کوي، تر څنګ هم نور شفخانی شته کلینیکونه شته چې دې ته مرسته کوي. ولې خو دا اکثر وخت هغه ښځې هم خپل شکایت نه پوهته کوي چې وایسه بابا زمات خطو په ګلاسې یا خو خدګنې په ګلاسې چې خپل خاوند باندې کړي، خپل خاوند یې داسې دوی د خپل موضوع نه شریک کوي، دوی د خپل موضوع نه ورسره مداخله کوي. بالاخره چې ډېر خسته سي، ډېر مجبور سي، نو دوی بیا شکایت وکړي. په دغه وخت بیا موږ کوشش کوو چې دوی بندي کړو، هغه هم زه نه غواړم چې موږ بندي کړو. باید د خوښنۍ اصلاح کیږي، که څه هم ورته دوی اوسې نه اصلاح کیږي، خو باید چې زه ځان ځینې خلاص کړم، زه خپل ځان او اولاد ځینې خلاص کړم چې سبا زما اولاد دغه مشکل سره ګرستان شي. اما دولت په دې برخه کې وختونه هم کاری کړی دی، زموږ په کندهار ښار په ونه ویني چې په سړک باندې په نور ځای کې دي په نشوي د موادو دوی اخته وي، دوی هغه استعمالوي. ولې پټ دا کار کوي؟ دولت په دې برخه کې وختونه هم
دلیل دا دی چې دوی فکر نه کوي چې دوی په سړک په سر تاسو معتادین نه ویني. واقعا زموږ ټولنه کې دا نه شو پټولی چې په هر ولایت کې موږ معتادین لرو. که دوی بیا د سړک په سر نه راوځي او په کورنۍ کې بیا دوی مخدره موادونه استفاده کوي، دا خو ډېر خطرناک
مجبور نخته کری دی دغم د مقابل غواړي چې د راځي شانتي او بل څنګه همکار مو سره پاتې او بل لږ چې د یوازې ټوب هم پرې نه کې د په دې برخه کې به ډول دی ملګر سره پاتې کیږي. او بل موضوع دا چې اکثره موږ د شوز ته خدي وسیله غدي او د دې استفاده کوي او خپل شي ته دي ځان ته مدد کوي.
بله غلی ځکه د یو مسله چې تاسو یاد کړم مخکې چې ځینې خزي به خپل مراجعه نه کوي، کله چې موږ د دوی داوا سبته به دوی دوام نه ورکړي. دوی یو لته چې دوی وایي ډېرې قربانی سره چې موږ خبرې کړې هغه دا وایي چې بیا کله چې موږ شکایت کوو ادارات موږ ستونزې ته په دقیقه توګه رسیدګي نه کوي، زموږ قضایا تر اخره پورې نه څېړل کیږي او پلټل کیږي او مجرم ته سزا نه ورکوي. له دې عمله بیا دغه کله چې د مجرم به تر خلاصيږي دوی برات اخلي، نو دوی راځي په کور کې تاوتریخواله لابس زیاتیږي، حتی باعث د قتل د قضیو کیږي. په قندار ولایت کې د قضیو ته څونه رسیدګي کیږي؟ عدلي او قضایي ادارې واقعا د ښځو ریاست سره همکار دي کنه؟ ځکه قضایا ډېر
نو په دې خاطر باندې هم که څوک دې سره همکاري وکړي، یا ورور یا پلار، یا ورځ به سلوات دی به سلوات بل اخره، هغه هم د کار د وسیلې ته پاتېږي او دغه شته هم په یوه ځو په نس کول چې خپل مسله یا موضوع دوامدار تر
تاسو بیا کم د سي برخه لري
چې دې شته څه مجبور
بله
د سي بیا د دوه فوز سره چې وکړنه موږ د سوسیال ریاست سره او موږ د هم متوي چې مختلف ادارات موږ دې ته مجبور کړي یا موږ دې ته واداره کړي تر څو وکیل مدافع مفرګان د دې سره کومک وکړي. تر څو د دې د تاګ را تاګ د دې د ادمه غاهي څخه په خاطر باندې وکیل مدافع د دې سره کومک کوي. نو په دې خاطر باندې هم اوس موږ وکیلان پیدا کړی تقریبا د دوه کال کېږي چې د سره کومک کوي. ولې بیا هم دې ته ځل نشي کېږي؟ ولې ډېر وخت ونیوي باید ما موضوع جرال سي، باید ما موضوع جبر سي؟ نو په دې خاطر باندې هم دې غواړي عجله لري چې پروګرام لري د موضوع یا مسایل مشکل تباید په عین واحد کې رسیدي اوسي. نو دوی په دغه وخت باندې شکایت کنه وکیل هم موږ محکمه موږ سرنوالي موږ قضایي دولت قومندانی په دې برخه کې واقعا هم جدي همکاري زموږ سره کوي په زیات زموږ د خوښۍ سره.
بله غلی زګ زه ډیره مننه. زه به د ټلیفون شمیرې اوریدونکو ته وایم، اوریدونکو کولی شي له دې شمیرې څخه په استفاده موږ سره اړیکه ونیسي او د خبرونې له میلمانی څخه خپلې پوښتنې مطرح کړي. د خبرونې سره د اړیکې شمیرې دي 0 2 2 5 5 5. د خبرونې بل شمیره ده 0 9 9 40 15 40. شمارای تماس با برنامه را به شما میگم شنونده عزیز، شما میتونین با استفاده از شماره تماس با ما به تماس شوین و سوالاتتان را از مهمان برنامه مطرح کنین. شماره تماس با برنامه است 0 7 8 2 2 7 5 5. شماره بعدی است 0 7 9 9 20 35 40. بله یک شنونده داریم، میشنویم کی هستن. بله سلام علیکم. بله سلام، صدای ما را میشنوین؟ بله سلام نذیر احمد رو بخیر، اغلی خبرونه مهربانی وکئ.
ډیر مننه ژوندۍ وسی موضوع می ونی که تاکید کړی ده کله راتلو.
بله د خبرونه موضوع په کندهار ولایت کې د خزو د ځانوژنې پیښو په ډیرو پاره چې کمیسیون په دې اړه راپور ورکړی چې د خزو په منځ کې ځانوژنې حادثې په دې دوه ورسره دوه کلو کې زیاتې شوې دي. په دې موضوع د کندهار ولایت د خزو چارو رئیس اغلی رقیع اڅکزی سره په خبرونه کې ده، په دې موضوع باندې غږیږو. لطفا پوښتنه لري خپل پوښتنه مطرح کړي.
ډیر مننه. هو کې ولادت سي څنګه سیستم د استاد مش په کندهار ولایت کې په ځینو نور ولایتونو کې هم دا سیستم دسته. نو کله چې تاسو دولت کې ته پام وکړئ چې دا به د څو درسو مش قرباني کیږي، دا د ښځو حقوق ځینې اساس خو موږ تاسو په ټولنه کې ته دا نه د یو خواته کار کوي نه بلې خواته، بیا هم چې موږ د هغه کوي موږ د فار خدمت کوي، د اخر د فار خدمت کوي. نو موږ د دې ته دا هیله ده چې بس دې خپل
ځان د
برابر
کې موږ هم د دې سره به چې مرسته وکړو. بله دا ما مختل د خپل د خلکو د مرستې او همکاري په اړه وایي، ځکه دا مسله چې د ټولنیزه مسله د تنه دولت نشي کولای په دې برخه کې څه کارو کې د کورنۍ مسولیت څونه کورنۍ واقعا ستاسو په نظر ځکه تاسو ټولنه کې یاست خلکو سره اړیکې لري، کورنۍ څونه په دې برخه کې هڅه کړي تر څو دغه کورنۍ مسایل په خپل کور کې حل کړي او تاوتریخوالي ته ونه رسیږي مسله؟
وو ډیره مننه. وو نو بس نو باید چې ډیره پام وکړي، ځکه چې سیدنا حقوق موږ تاسو سیدنا خوندې خپل حقوق لري او موږ تاسو باید دې ته ډیر پام وکړو. ځینې سیند سن موږ تاسو ولای شو کې هغه معنا اوس دا دې شروع دې موږ تاسو دې مخ په سر به باندې. نو بس خدای
دې داخله ته انصاف ورکړي. ډیر زیات مننه رحمت الله تاسو له اړیکې څخه. بلې بل اوریدونکو لرو او څوک دی؟ بلې سلام علیکم. بلې زمغه غوري. بلې سلام علیکم.
بلې
بلې سلام علیکم زمغه غوري ورور مهرباني څوک یاست لکم ز څخه ماډی کني ونی؟
ازل مجد دې کني ونی.
بلې نو مم ما وانه ورې یو زل بیا نو تکرار کړي.
عبدالمجید
د هلمان ولایت خمیره بنی. عبدالمجید رور
موضوع کوم ډیره شه موضوع تاکلې ده، خو د زړه هم حقیقت سره هم دا چې ډیره ځات دی چې دا شی وایي سکندر کې نه هلمان ولایت نو نه تیر ځات دی ډیره سات دی.
بعد علت تاسو په څه کې ګورئ؟ تاسو په ټولنه کې یاست یا عملا شاید بعضې علتونه چې موږ یاد کړو نو علتونه تاسو سره هم وي، څه فکر کوئ چې ولې د ځان وژنې هڅې ډیرې شوې دي؟
ځانوژنه هڅې چې ډېرې سوې دي دا په دې خاطر سره کېږي چې مړونه په کور کې مشکل ورسره جوړي، جنګونه ورسره کوي، جنجالونه یا د کور نور تاوتریخوالی وي. بس په دغه خاطر سره هم دا مړونه ډېر سوې دي.
مسئولیت د وګړو څه دی ستاسو په نظر؟ یو خو موږ دولت مسئولیتونه باندې وغږېدو، خو خپل وګړي هم دلته مسئولیتونه لري، څه فکر کوئ چې آیا دوی خپل مسئولیتونه سم ادا کړي ستاسو په نظر؟
شدی بالا تر یو حدا پریشان دا کړی خپل او بیا هم دا پیدار نر د ځان سره فکر وی چې ورته مشکل جوړ نه کیو شد سره تا تر خواله زیات نه کیو، بیا به دا شد جانو ځان وجه.
بله ډیر مننه عبدالمجید رو د هلمند ولایت څخه. بله یو بل اوریدونکو لرو او رو څوک دی او کوم څه خیاړي کوي؟ بله سلام علیکم.
سلام
ارسلا سید سلطان تاسو ته
دا د رادیو ټول همکارانو او څنګه توایم په دې هله چې راته وګورئ چې دغه خبر ګرام بم پیل کړی
تاسو. بله بله تاسو غږ راځي مهرباني، څوک یې لکم څه خمارې کوي؟
مننه سلاسه محترم استاد د دې پروګرام هر نوال نور مرجان زیرک يم د خصوصي له تاسو سره تماس کیم کوم تاسو څنګه ډیر مصرفي سره لمله خبرونه پاتې شه اوس دغه ډیر بیا
خبرونه ته بخیر خلاص میره بني
مننه قربان سلاسه محترم وقیت د رحم وزت نشره کړی دا لکه څنګه چې مونږ ګورو خودکشي وقیت چې په ډیره په مرمن باندې د ظلمونه یا ډیر تکلیفونه کیږي هغه دي چې کورنۍ ډیر بوج په مرمن باندې راوړي هغه دي چې زغم ونه لري هغه دي لسرسې پیدا کیږي کی اول که موږ ګورو لکه څنګه چې په ډیر اکثر سیمو کې موږ دا غوښتي ولیدل چې په کورونو کې باندې چې دي هغه خودکشي دي له ملي وکړه چې په کورونو کې دي خواله کیږي هغه تر خپل تی ته ورسېږي چې هغه په ژوند کې ډیره تنګ شي دومره تنګ هغه انسان د فرې او د مرګ هغه وکړي نو که چیرته موږ ټول دغه مشکلاتو ته پاملرنه ونکړو په انده کې د دې کې خودکشي ګرا کې د نور هم لوړ شي ولې که چیرته موږ ګورو دغه د دې خلل چې په دې موضوع د دې دغه موضوع به د موضوع به دی ونه ځي خو هر کورنۍ کې دغه مرمنو ستونزې د مرمنو هغه ته به ډېر د ستګي وشي نو زه د چې په دې ستونزې دغه درنه ولې شینه دي ارسره سم محترم پاینده کې دې شي چې دا پروسه نور هم غزيږي نو دا مرمنه دې ستونزې دي ستونزې مشکلات سره مخ دي
ډېر زیات مننه زیره کړور ژوند یو سیمه نه نه بلې اغلی اڅګزي د اوریدونکو درې اوریدونکو نظر نو اوریدل تر ډیره د خودکشي مسله کله چې تاسو سره قضیه سبتیږي او د کسان چې دلته راځي چې البته هڅه د خودکشي لپاره کړی وي بیا ورسته تاسو سره مراجعه کوي تاسو کوم پروګرام لاس لاندې لري یا اجرا کړی تر اوسه پورې چې اویتا د رواني لحاظ څه معلومات ورکړ شي او څوک ترڅو د ذهنن دوی دغه مشکلاتو نه راوځي او داسې فکر وکړي چې د خودکشي په ځای هي تاریخي نوري هم شته چې دوی وکړي شي خپل ستونزې حل کړي داسې د کوم روزنی کورسونه دوی تدایر کړي د کسان ته چې د خودکشي هڅه کوي موږ
اوس فعلا تقریبا یو اداره یا هم یو موسم مشپیدا کوي چې هغه په تقریبا پنځول سوالی کې د مرکزونو موضوع ته تاکلی دي چې هغه هم د ښځو د تاوتریخوالي مسایل د تویل کیږي نو کوم ښځې چې دوی په شکایت هم دي اعتراضي او کوم ښځې چې دلته کلینیک ته راغلي دي هغه د لاتکو موضوع یې هم د ځینو نور مسایل موضوع یې بیا موږ هغه ډاکټر صاحبان سره خبرې کړې بیا مستقیما دغه موضوع د دغه د لاتکو یا تاوتریخوالي مسایل چې بیا زموږ دغه په د ټول شریکي نمائندګان ناشي به موضوع سره شریکي بل اخره بحث سره کې وګوري چې اکثره زموږ په نيتي د مهاجرتونو به د ایسي یو تاسو نو د نشي تو کې د مسایل چې د مشکلات سره خصوي نو دي دا ټول سره تیوري به ورس وګوري چې د کرواني مشکل درودلې هوا خو د خپل کوم مقصد کې د موضوع ډېر جدي و هاده و بیا هلته به موږ ملي صاحب د یو روغتون کې یا نور ډاکټر کلینیکونه چې بیا په دې برخه کې یا ډاکټر صاحبان زموږ سره همکار پاتې دي بیا موږ هغه ته مرسته کوو بیا په دې مارکت کې مالفي موږ کرواني چارې په نور مختلف طرق کې سره کومه کوي بیا مو یو ځای تفریح کم ځای او ته جوړ کړی دي تر څو د خپل مشکلې حل ته د یو چا سره مطرح کې یا هم د یو بحث پر کم دی او مجلس پر کم باندې تر څو دلته د دې روان باندې ذکر وکړي دغه حالات تقریبا درې هفته څلور هفته دوام کوي بل اخر د ویډیو کې څوم ورکی تر څو د پاره باندې مصروف وو سی یا هم کدنې غوښته چې د بیکاری له عمل هم د سیاده اقتصادي مشکلات له عمل هم د تفکر او خالص مخه مخفي بیا موږ تمه لري کې مولې به مختلفو ادارات هم مرسته چې د هیڅ په ویزه کې برنامه لري او هغه ته معرفي کوو تر څو دی
هغه رواني حالت د دې د سوال په برخه کې هم کوي یو دلیل بل چې تر ډیره د کورنۍ توترخوال ته لاره ورې دغه په کوم عمر کې ودونه دي تر ډیر کله داسې انجونی کله په کوم عمر کې واده کیږي بیا دوی نشي کولای غو د کورنۍ لوی مسولیت چې دوی هغه تر رسیدګي وکړي شي بیا د بایست توترخوال کې لګتا چې مخکې اشاره وکړي چې د میرمنو لخوا پر میرمنو توترخوال ډیر کیږي یو علت کله چې موږ خبرې کړې د علت دی چې دا په کوم عمر کې ودونه دي په کندهار ولایت کې موږ په کوم وضعیت کې یو آیا د کوم عمر ودونه دي یا تاسو د نهینه مشکل نه لرئ
په کندهار ولایت کې هغه موږ یو قضیه چې ډیره جالبه قضیه و او ډیر د دوون کې قضیه و چې د وو کال ماشوم انجلی چې بیمور و هغه پلار د خپل ځان په مقابل کې هغه مخې ور کړی و بیا د وو کال انجلی و د کړی و او د دې درې کال د واده تیسو چې لسکلنه و بل اخر لسکلنه و د انجلی په شکایت راغلی چې بیرستانه او تغه چکړي وو چې ډیر بد وهلی او تور کړی وو او خاوند تقریبا 30 کال سره یو
بیا د موږ موضوع واقعاً ډېر ددونکې وه، بیا موږ په دې برخه کې همکاري ورسره وکړله. نو داسې مسایل شته په کندهار کې هم د لږ عمر انجینیر په کوچني عمر انجینیر ودول
بلې د دې د حل لپاره ما تاسو د البته بلې ملایمان په دې برخه کې ډېر کار کولای شي، په دې برخه کې تاسو د هغې مرسته غوښتي
څونه په دې برخه کې؟ نه یوازې ملای صاحبان دي، مدني فعالان دي، ولایتي شورا وکیلان دي او د رسنۍ دي په دې برخه کې، او تر څنګه هم موږ د ښځو چارې ریاست یو. موږ مخکې هم یادولې وکړو چې په نهه ولسوالۍ کې موږ برنامې درلودل، البته دوه سوه نفر ته موږ د کلي هغه مخورې ښځو موږ راټولولی، تر څو هغه مخورې ښځو موږ بوسه هم بهانلاین چېغه نمبر نو تماسونه موږ ورسره نیسو، تر څو دوی کومه هغه قضیه ولري یا داسې مسایل سره مخامخ شي موږ په جریان کې واچوو، تر څو موږ هغه ولسوالۍ ته رسېدګي وکړو او دوی موضوع هم موږ په جریان کې واچوو او تر هغه د موږ دوی سره همکاري وکړو، البته هغه متضرر سره. نو په دې برخه کې هڅې روانې دي، خو موږ دا وخت زمان ته په کار په دې خاطر دغه جنگ جګړې او مهاجرتونه او بدبختي دا حالت دې مجبوره کړی او په فقر بیکاری بیکاری لوی لوی مشکل زموږ خوند لپاره په کورونو کې تاسو خپل په ټولنه کې هم تاسو خپل رامنځته کړی دي. نو نه یوازې نور مسایل بلکې دا بیکاری هم یو لوی مشکل زموږ خوند ته جوړ کړی دي او لوی علت او عامل او سبب تاسو خپل په کورونو کې هم دی ګرځېدل. نو تاسو هم په برنامه روان دي، هم دا شان پر رسنۍ کې زموږ مصاحبې روان دي، تر څنګه هم موږ خوشبختانه د تلوز ولسوالۍ هم خبر کړی دي. ان شاء الله به نور به هم موږ تر څو نو ډونر پیدا کو یو ان جو پیدا کو چې په دې وخت کې موږ سره کومه کو چې د تلوز ولسوالۍ کې هم موږ د خويند د مشکلات خبر خبرو.
بله په مشکلات باندې وغه غږی دی وغه لڅک زنګ لکه تاسو اشاره وکړې او مشکل د بیکاری مسله ده چې په د خزو په وړو تجارتونو باندې او صنعتي کارونو باندې وغه کې ګوب کندار ولایت کې د څنګه د صنعتي کارونو او د خزو وړو تجارتونو د دې زمينه برابر شوي څونه وده کړي د په دې برخه کې؟
موږ په کندهار ولایت کې د خوند لپاره خصوصا نغه په بضاعت خوندې کوچنۍ خوندې مجبور خوندې د دې لپاره د هيڅ د کوچاره باخت کرسنل دی، خامک دی، خیاطي دی، حجاب دوزی دی، پرده دوزی دی، هرشګر دغه حرفه اوس هم فعلا هم روان دي او موږ د دې لپاره دغه زمينه مفيده کړې ده. نو او بل د تجارت په برخه کې موږ د اوتاق تجارت مسول دی، البته د خوند مسول هم درو او د هغه مسول سره هم مفدی به حکومت کوي او تر څنګه هم موږ د فضل لپاره مارکیټ ته کوي چې په دې مارکیټ کې موږ تجارتو او تر څنګه هم پروموت به موږ هم کاری کوي، موږ تلويش دوکانونه دې لپاره زموږ پیدا کوي، البته یو مارکیټ هم د شو لپاره جوړ کړی چې په کې دې دوکان یو څه موږ د خوند لپاره مصرف دي، تاسو دې خپل هېلپی خپل مسلک خپل کاروبار ته دې مارکیټ کې هم پرمخبل یو څه تاسو دې د فارم د کار زمينه مفيده کړي او اوس هم موږ یو شبکې ایجاد کړې ده، هغه شبکې ایجاد چې موږ هغه خوندې بیکار دي یا هم اقتصادي مشکلات لري موږ کوشش وکړو چې د شبکې له طریقې دوی پیدا کړو او مختلف ادارات موږ د کار لپاره معرفي کړو.
بلې د څونه تقاضا څونه ډیره د خزو ترمنځ د کار لپاره په کندهار ولایت کې
وخت هم دی، دلته موږ دې کوم دي کوندي ان شي له روډیر مجبور شي له روډ غریب شي له روډ خصوصا ما مخکې هم یاد چې موږ دغه ورنچ په نشي ټوک باندې روزي دغه خوندې به حد مجبور دي کله خو لاخت څو خیر او کې خیرات او کې زکات او کې ولي دغه شوز سره ټوک همکاري نه کوي، نو دغه شوز هم ډیر مجبور دي چې څو سره همکاري وسی.
بله یو خدا تولید دي چې داخلي تولیدات لپاره چې داخل کې ډیر کسان شکایت لري چې بازار نشته، تاسو لکه مرکز سرم په اړه کې یاستې د بهر کې د خزو د لاسي صنایع لپاره د بازار موندلو په برخه کې هڅه کړې ده،
بازار دې د فار کړ چې هغه په مزار شریف کې په بامیان کې وو په جلال آباد کې وو، د دې مو شش کال درې نه مایش کوي ته کې دې د پرم په نیولې او څنګه هم موږ اسلام آباد ته مو سوي او څنګه هم او موږ هندستان هم دې څه چې سره هیڅ کې نه دی هغه سره به د لږ نه موږ دې دغه یو دن ته موږ خپل خپل یې استول دي او د لې محمد مایش کوي د دې کې تر څو موږ خو له خوندو د سنایي بازار موندل په خاطر مو هڅه کړل.
کوم سند ډیر وده کړی په کندهار ولایت کې؟ موږ مشخص سیمې لرو د سند صنایع د داخلي صنایع
د خپل خامک په نامه باندې مشهور دي او موږ خامک هم
په ټول افغانستان کې بلکې تر څنګ هیوادونه هم د خوشحالي نو په دې برخه کې زموږ کندهار رشد کړی.
بلې د ښځو څه برخه کې بیا راشو عدالت ته لاسرسي لپاره موږ په ځینو ولایتو کې په دې وروستیو کې د دې شاهد یاسو چې ښځو په برخه کې مدافع وکیلانو شمیر زیات شوی دی. په کندهار ولایت کې د دې برخه کې کډرونه روزل شوي دي کډرونه او زمينه د فعالیت لپاره څونه دوی ته مسايده ځکه ولسوالۍ کې دوی ته ډېره اړتیا ده. خو په مرکز کې موږ فرصتونه لرو البته خو په ولسوالۍ کې څنګه دا په لنډه توګه وایي ځکه د خبرونې وخت کم دی.
په کندهار کې موږ مخکې یو وکیل مدافع ښځینه درلودله ولی خوشبختانه اوس موږ اووه نفر ښځینه وکیلانو مدافع لرو چې هغه د یو مستل خوا څخه هم حمایت کوي او دوی په مختلفو برخو کې زموږ خوند سره همکاري کوي او په ولسوالۍ کې اوس هم وایي ممتازه رسیدګي د نورو ادارات په همکاري باندې کوي چې فکر نه کوم چې زموږ خوند دي ولسوالۍ ته داسې او هلته د زموږ د خوند د حقوقو په مرکز کې دوی امانت لکه د ولسوالۍ څخه مجلسي وي راغلي دي بیا هم په مرکز کې دوی همکاري ورسره کوي.
بلی اغلی روقیه اڅکزی په خبرونه کې مو له ګډون څخه ډیره زیاته مننه. شنونده عزیز رادیو آزادی بود برنامه هفته شکست سکوت. تا هفته آینده خداوند نگهدارتان.